په پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دن کو د مشال رادیو په دې خبري غړی کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به بشیر ګواخ وړاندې کړي.
لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر د روس سره د اقتصادي همکاریو په اړه خبرو لپاره مسکو ته تللی دی. په کوهاټ کې د کښتۍ چپکېدو وروسته چارواکي د ډوبو شو خلکو په لټون دي. د افغانستان لپاره د امریکې ځانګړی استازی پاکستان ته ځي. خبرونه تفصیل. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری روس ته تللی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 19 په یو خبر پاڼه کې ویل چې بلاول بټو زرداری به په مسکو کې د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په اقتصادي او سیمهیزو مسایلو خبرې کوي. د پاکستان حکومت تر دې مخکې له روس څخه د تیلو او ګیس اخیستو خواهش ښودلی و. د خبر پښتونخوا په کوهاټ کې د جنوري په 19 په تاند ډیم کې د کښتۍ چپکېدو له وجې د ډوبو شو کسانو د موندلو لپاره هڅې نن هم روانې دي. د ځایي پولیسو مشر فضل نعیم د جنوري په 13 مشال رېډیو ته وویل چې په کښتۍ کې 25 کسان سپاره وو. د هغه په وینا په 2 کې 10 مړي او 1 ژوندي ایستل شوي او د نورو لټون روان دی. د نوموړي په خبره د کښتۍ اکثره سپاره د یوې مدرسې زده کوونکي وو. په اسلام آباد کې د باچا خان او ولی خان د ژوند او کار په اړه شوي سیمینار کې سیاستوالو غوښتنه وکړه چې د سیمیز امن لپاره د پاکستان خپلې پالیسیانې بدلې کړي. د عوامي نېشنل ګوند لخوا جوړ شوي د دې سیمینار په 2 او اخري ورځ د جنوري په 19 د دغه ګوند خبر پښتونخوا مشر امل ولی خان وویل که پاکستان ترقی کول غواړي نو د جنگي پالیسیو په ځای د اقتصادي پالیسی خپل کړي.
د ملک ترجیح د ملکونو په منځ کې اقتصاد نه دی بلکې د ټوپکو اسلحو او ځنی مرګو کاروبار دی. هغه کدا ایران افغانستان لیا هندوستان سره دی.
په دې سیمینار کې د مسلم لیگ نون جمعیت علماء اسلام فی پیپلز پارټي او ځینو نورو ګوندونو مشرانو هم ګډون کړی او دوی په یو قرارداد کې غوښتنه وکړه چې په خیبر پختونخوا کې د امنیت خوندي او افغانستان سره تجارتي لارې خلاصې شي. د خیبر پختونخوا په بنو کې بکاخیلو میران عثمانزیو او ډومیل احمدزیو قانونو اعلان کړی چې د وزیرستان ګیس به تر هغه د پاکستان نورو سیمو ته نه پرېږدي تر څو د دوی سیمو ته پایپ نه وي غځول شوی. د جنوري په 19 شوي د قومونو د جرګې یو ګډونوال ملک مسلی خان مشال رېډو ته وویل چې ګیس د دوی په سیمه کې پیدا شوی نو لومړی حق هم د دوی دی. په وزیرستان کې په 2022 کال کې د ګیس تر موندلو وروسته حکومت ویلي وو چې دا ګیس پنجاب ته لېږدوي ځکه چې هلته یې د پاکولو کارخانې شته دي. ځایي خلکو تر احتجاجونو وروسته اوس د بنو انتظامیه وایي په خواوشا کلو کې پایپونه غځوي او کوشش کوي چې دا مسله د مذاکراتو له لارې حل کړي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان به په راتلونکو زمینی ټاکنو کې د قومي اسمبلی په ټولو 3 څوکیو امیدوار وي. د دې ګوند مرستیال مشر شاه محمود قریشي د جنوري په 19 په لاهور کې په یو خبري غونډه کې وویل چې دا پریکړه د ګوند مرکزي کمیټې په غونډه کې وشوه. هغه زیاته کړه چې د انتخاباتو کمیشن باید یقیني کړي چې د مارچ په 14 کېدونکي د ټاکنې په شفافه توګه ترسره شي. د قومي اسمبلی دا 3 څوکۍ له هغو 9 څخه دي چې د تیر کال په اپریل کې د تحریک انصاف د استعفا تر ورکولو وروسته خالی شوي وي. د متحده عرب اماراتو ولسمشر نن اسلام آباد ته ځي. د پاکستان وزیر اعظم شهبا شریف دفتر د جنوري په 13 په یو خبر پاڼه کې ویل چې ولسمشر محمد زید به د پاکستان لوړ پولو چارواکو سره د اقتصادي او تجارتي اړیکو په اړه وغږیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویس د جنوري له 19 څخه د فروری تر 4 پورې د پاکستان جرمني او سویټزرلند په سفر دی. د امریکې بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 19 په یو خبر پاڼه کې ویل چې د دې سفرونو مقصد د افغان ښځو او نجونو د حقونو ضروري مرستو ته د افغانانو د لاسرسي په اړه د نړیوالو غبرګون متحدول دي. په افغانستان کې طالبانو د 2020 کال د اګست په 15 په زور حکومت نیولی دی. له هغه وروسته یې په غیر سرکاري ادارو کې پر ښځو د کار او د جنکو په تعلیم بندیز لګولی دی. د برتانیې دفاع وزارت ویلي د اوکراین د ټینکونو عمله د روسیې په وړاندې په روان جنګ کې د روزنې د پیلولو لپاره هلته ورغلې ده. تر دې 4 ورځې مخکې د ناټو غړو هیوادونو ژمنه وکړه چې اوکراین ته 130 ټینکونه ورکوي. د برتانیې دفاع وزارت د جنوري په 19 په ټویټر لیکلي چې اوکراین ته به چیلنجر دوه ټینکونه ورکړي. امریکا او جرمني تیرونه سلاشول چې اوکراین ته په ترتیب سره ابرام او لیوپرد دوه ټینکونه ولیږي. همداراز پولینډ هم اعلان کړی دی چې اوکراین ته به شپېته ټینکونه ورکوي. دا پر هغه څوارلسو جرمني جوړو لیوپرد دوه ټینکونو سربیره دي چې پولینډ یې مخکې د ورکولو ژمنه کړې. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مولا بشیر گواخ نو اوریدل په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعات رپورټونه درورو. د بادشاہ خان ولی خان پرم دو ورځنی سیمینار پرون ماخام په اسلام آباد کې پای ته ورسید. د سیمینار په پرکړلیک کې د یو شمیر نورو غوښتنو ترڅنګ په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د استازي علي وزیر له زندانه د زر تر زره خوشي کولو غوښتنه هم وشوه. پرون په بنو کې د بیلابیلو قبیلو مشرانو په وجرګه کې د دوی له سیمې له تیرېدونکي ګیس پایپ لاین څخه اول دوی ته د ګیس ورکولو غوښتنه وکړه.
میژ دا دی اوال د میژول پایپ لاین شریکا د ریسیبیو ژوند نو سم سره پانا پات بیا لوند په پیایا.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو بیا پرون په واڼه کې د بجلی نشتوالي پر ضد احتجاج وکړ.
موږ دا غواړو چې کوم لزام ته زمونږ په خپل خاورې نه پکار دره چې زمونږ بجلی ته دین اول اول پورا کړل شي. نو بیا دا نور کوم ملک هغه زمونږ پر کیشن لاین ورکړل شي.
او په کراچۍ کې یو پښتنه میرمن وایي میړې غلو د پیسو لپاره تختولې او څوک نشته چې د دې مرسته وکړي.
دا خدای تعالی عجزانان یو اماره کډې سوالونه کړې دی ډېر په نراواتي ګرځېدل دا دومیاشتي زما کور نه وکی راستلې ما ډوړې دا ورځې کور کې نه ده خړلې زه خپل خاور به تکر کې ګرځم.
هله د مشال رادیو سره وسه. اورنۍ موضوع ترازو په اسلام آباد کې د بادشاہ خان او ولی خان د ژوند او مبارزې په اړه د سیمینار په وروستۍ ورځ سیاستوالو غوښتنه وکړه چې په قبایلي ضلعو کې د امنیت ته ځانګړې پاملرنه وشي او تر هغه دی بیا پورته کېدو ته پرې نه ښودل شي. د عوامي اشتغال ګوند په بلنه په دې سیمینار کې د جمعیت علما اسلام، مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي، پښتون ژغورني غورځنګ او ځینو نورو ټولنو مشرانو ګډون وکړ. دوی په یو پریکړه لیک کې وویل چې په پارلمان کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر چې له تیرو دوه کال راهیسې د کراچۍ په زندان کې بندي دي د زر تر زره خوش شي. دا چې په پریکړه لیک کې نورې کمې غوښتنې شوې د ګوهر مسید په دې رپورټ کې اورو.
د جنوري په 23مه اسلام آباد کې بچا خان، ولی خان او یوشتمه پیړۍ په عنوان سره پیل شوی سیمینار یک شنبه په ورځ سرته ورسېدو. سیمینار مخې ته د عوامي نېشنل ګوند خیبر پختونخوا مشر سکرتر سردار حسین بابک نه قراردادونه وړاندې کړل چې ګډونوالو منظور کړل. په قراردادونو کې خیبر پختونخوا کې اختیار پولیسو ته ورکول، د پارلمان غړي علي وزیر د جیل نه خوشي کول، وزیرستان کې ګیس او نورو وسایلو باندې اختیار ځایي خلکو ته ورکول شامل وو. سردار بابک زیاته کړه ٹارگیٹ کلنگ تختونه او بتخوری زمون تجارت کمزور کړي دي. په دې وجہ د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتی لارې د زر تر زره په مستقل ډول خلاصې شي. مرکزی او صوبایي حکومتونه دا په اتلسم آئینی ترمیم باندې مکمل توګه عمل یقینی جوړ کړي. په غونډه کې بچا خان او ولی خان ته پیرزونې وړاندې کولو په وخت وزیر خزانه اسحاق ډار وویل چې پاکستان پرمختګ د عدم تشدد په فلسفه کې دی. د زیاته کړه چې آرمی پبلک سکول حادثې نه وروسته نېشنل اکشن پلان جوړ شو خو د بدمرغه په هغې باندې عمل ونه شو چې له عمله یې ترخګري کم نه شوه.
هم آرمی پبلک سکول کا سانحه نه بول سکتے وہ معصوم بچے.
سنیہا آرمی پبلک سکول او هغه ماشومان مونږ نشو هیرولی. ما ته یاد ده چې په دې پیښه نه وروسته زه او میانواز شریف هلته لاړو او په دې پیښه نه وروسته د عمران خان په ګډون ټولو په اتفاق سره نېشنل اکشن پلان جوړ کړو چې په کم انداز کې په نېشنل اکشن پلان باندې عمل پکار وو هغه نه وشو چې د هغې په نتیجه کې پاکستان ګری لیست ته واچېدو. غونډې ته خپلې وینا کې عوامي نېشنل ګوند خیبر پختونخوا صدر ایمل ولی خان وویل چې یو ځل بیا په پښتنو سیمو کې د ترهګرۍ کاروبار پیل کړی شوی دی خو موږ د دې خلاف خپل آواز پورته کوو.
اس ملک کی ترجیح قلم نہیں ہے
بلکہ اس ملک کی ترجیح آج بھی بندوق ہے.
ددے ملک ترجی قلم نہ دے نن ہم ددے ترجی ٹوپک دے ددے ملک ترجی د ملکنو پمنس کے اقتصاد نہ دے بلکہ د ٹوپکو اسلحو او زنی مرگو کاروبار دے حقا کدا ایران افغانستان لیا ہندوستان سارا دے
قسمتی سے خودکش بمباروں کی تجارت
په غونډه کې د بیلابیل ګوندونو مشرانو نامتو خبریالانو او بشري حقونو باندې کار کوونکو په ګڼ شمېر سره ګډون وکړو. باچا خان او ولی خان ته یې د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
د بنو په مریان سیمه کې د بنوڅو او د وزیرستان د احمدزی او اتمنزی قبیلو مشرانو پرون یو وار بیا له دې سیمې څخه د تیریدونکي ګیس پایپ لاین په اړه جرګه وکړه. دوی وویل تر هغې چې د سیمې خلکو ته د ګیس تر څنګ د ژوند نورې ضروري اسانتیاوې برابر نه شي، دوی به د پایپ لاین د غځېدو مخه ونیسي. په بنو کې یو لوړ پوړي حکومتي چارواکي بیا د نوم نه خولو په شرط مشال اډو ته ویلي چې د سیمې د خلکو غوښتنې په پام کې دي او د پوره کولو هڅې وشی. د عمر وزیر رپورٹ ورو
د جنوري په 9 دغه قبیلو په جرګه او لاریون کې له حکومت غوښتنه وکړه چې هلته د تیرېدونکو ګیس اول ځای خلکو ته ورکړي، ورسته د پنجاب او نورو سیمو ته ولګدوي. دغه جرګه کې دوی پریکړه وکړه چې د ګیس لپاره اډه او ریفائنری یعنی د صفقه ول واډه د هم دغلته جوړه کړي چې د سیمې اقتصادي وضع ورسره ښه شي. د شمالی وزیرستان په شوا کې په 2022 کال کې د ګیسو لویا زیرمه وموندل شوه چې د ګیسو کمپنۍ د ریپورت له مخې پیداوار 1 ټریلیون کیوبیک فوټ دی. په سیمه کې د ګیس پایپ لاین له شمالی وزیرستان پیل شوی چې له بکا خیلو او د بنو له یو شمېر سیمو څخه تیریږي. د ګیسو هغه پایپ لاین تر میاولي غځول کیږي، خو له 3 میاشتو راهسې بکا خیلو د احتجاج په توګه کار ور باندې درولې دي. د بنو میریان سیمه کې شوې د غجرګې یو ګډونوال سعید وطنیار مشال ریډیو ته وویل چې په دغه ګډه جرګه کې پریکړه وشوه چې د ګیس کمپنۍ مشر دې ورسره ناسته وکړي، لیکلې ډاډ دې ورکړي په خپل وسایلو کې خپل حق واړی.
د میریان په خوره باندې چې کیما جرګا وشوه په دا شی مهم چې کیم پوینټ نه وي هغه د میش د وطن د وسایل وي، خو په کې به پټا پرایورټی باندې د ګیس وو چې میش صدا ګیس پلانټ چې کیم دی هغه د بانی په ډیویژن باندې ولا کیږي. دا پکې پېښ کړی دو چې مې د رائلټی جوړی شي، پروډکشن بونس چې کیم جوړی شي هغه د میش کوم ته مطلب خدا سه چې د چا په موجودګی کې میش دا شای نه غوړي. ایم ډی چې کیم دی د ماری کمپنی د دغه نمائنده د میش سره کښینی او میش سره د لیک وکړو چې کی میمیر مطالبه دي دا میمیر ته مخشه کی ان شاء الله چې آئینی وي قانوني وي تیر صدا خوشتنه دي او میمیر خپل حقوق چې کنده په صورت باندې بچا ته پرځ دي نه.
په جرګه کې د بیلابیلو قبیلو مشرانو تر څنګ سیاسي ګوندونو زنه مشرانو او مدني فعالانو هم ګډون وکړ. د بکا خیلو یو مشر او د ګیسو غوښتنو لپاره د جوړه شوې کمیټې یو غړی ملک مستلی خان مشال ریډیو ته وویل چې تر څو د دوی غوښتنې منل شوې نه وي د غلطه پایپ لاین غځولو اجازه به ور نه کړي.
وزیرستان، احمدزی، اوتمنزی او بنوزی د ټولې قبیلې مشرون سیاسي هاو او د سماجی ټول کې موجود وي او یې یو پریکړه وکړه چې کیس کمپنی ولا چارو تر هغه وخت سره باندې وي چې سره سات چې مطالبه دي مطالبه پیرا شوی نه وي وا مطالبه ویره پیرا کیږي چې د پریکټیکلی چار په شری کول کا سرنګ چې د 18 انچ پایپ لاین شي کړي دوه تا پیسې شتا او د میجو د په نشته کې وي میج دا د ایچ اوال د میجول پایپ لاین شریکا د ډیستریبیوشن او سم اس سره پانا پات بیا لوند په پیایا.
بلخوا په بنو کې یو لوړ پوړی حکومتي چارواکي سوور زیوډان دی او نن هم بیا د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د ګیسو په اړه له مشرانو سره څو وارې جرګې کړې، دوی ته یې ډاډ ورکړې. د چارواکي په خبره هلته به له تیرېدونکو ګیس څخه ځایي خلکو ته اول لاین ورکول کیږي. سروې یې هم پیل کړې او د باکا خیلو په ځای کې به ورته د ګیس واډه هم جوړوي، خو احتجاج کوونکي وایي چې باور یې نه کیږي ځکه احتجاج او جرګو ته دوام ورکړي. تر هر سمخ کې دوی د گیسو ورکولو عملی کار غواړي. د دې غوښتنې لپاره په بکا خیلو کې ځایی اوسیدونکو له 1300 میاشتو راهیسې احتجاج ته دوام ورکړی چې اوس دغه احتجاج د بنو میریان او نورو سیمو ته هم غځېدلی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
کراچی د پاکستان لوی ښار دی او زه نیاز علی خان له دې ښار تاسو ته په روانو چارو راپورونه جوړوم. مشال ریډیو واورئ چې له حالاتو خبر شئ. زمونږ خپرونې د سحر له 9 د ماښام تر 6 بجو اورېدلی شئ.
د لور جنوبی وزیرستان اوسیدونکو پرون په واڼه کې د دوی په سیمه کې د بجلی نشتوالي پر ضد مظاهره وکړه. دوی حکومت ته وغوښتل چې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا صوبې د ورګډولو پر وخت کړې خپلې ژمنې پوره او دوی ته د ژوند بنیادي سهولتونه برابر کړي. د احتجاجیانو مشرانو مشال ریډیو ته وویل د بجلی نشتوالي له وجې د دوی ژوند په ټپه ولاړ دی. د سیمې یو حکومتي چارواکي ویلي دوی کوښښ کوي چې خلک د بجلی میټرو لګولو ته راضي کړي، ځکه چې د په خبره یوازې د بجلی د بل ورکولو په صورت کې به د سیمې خلکو ته بجلی ورکول کیږي. اشتیاق مسید رپورټ راکوي.
د دغې احتجاج مشر ملک عزیز الله وزیر مشال ریډیو ته د خپلې غوښتنې په باره کې وویل.
میز پہ بجلی حال ڈیر خروب تھا، میز بجلی نسا تھے میز سے اڑ کی تم تکلیف تھا پری نے دیا لان کرا دیا چتوے گھنٹے دادوے گھنٹے نہ 48 گھنٹے پہ راشو ایک میز بھی نہیں نہ بجلی لے لے نہ یہ بس تھا تیرے پواجا پر نے میز نن بس دربان کرا پانا بعد گریڈ باندھا تھا گریڈ روم دے وہاں نے مشروع نے قبضہ کری دو چتو میز بجلی نے بھی اگر پر گریڈ باندھ بھی تم چتا میز پتہ نہیں تھا یو چ والے میز نے قبائل بھی پتا زم کری پر زم کے خلا میز دم شوی نہ قبائل شوی میز تا میتر نہ لگائی میز تے میتر ضرورت نہ سکتن دا یا چی
دیوانا سیمے تاجروں نے یو مشر سیف الرحمان وزیر ویائی چے دے گومل زام ڈیم دے سویلی وزیرستان پہ خورا جوڑ دائی دے دگی ڈیم پہ بجلی بنے اول حق دے سویلی وزیرستان خلقے دائی
زمونږ په ساوت وزیرستان کې ګوملزام ډیم چې د بجلی په پیداوار کې هم ترخه کردار ادا کوي. خو دا بده مرغه چې زمونږ په ساوت وزیرستان کې په څلوي ساعته کې 2 ګنټې بجلی دا صرف په وانه بازار عراقي ته ملاویږي. باقي چې زمونږ څونه لرې ایریا دي نو په هغه کې د بجلی نشتوالی دی. په دې پر ضد باندې د ساوت وزیرستان چې څونه مشران، کشران، علما کرام، سیاسي ګوندونه، تاجر برادری هغه یو احتجاج وکړ کوي د حکومت پر ضد زمونږ سره په بجلی کې چې کوم راواسلو کیږي هغه د بند کړی شي. ټوټډونه هړتال دی مکمل. نو موږ دا غواړو چې ګوملزام ډمې زمونږ په خپله خاورې دی په کار دا چې زمونږ بجلی ته دین اول اول پوره کړل شي نو بیا دا نور کوم ملک ته هغه زمونږ ترانسمیشن لاین ورکړل شي.
مشال ریډیو چې د اپر سویلي وزیرستان اوسیدونکي احتجاجي مظاهره غوښتنه د مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کونډي مخې ته کښې شوه د هغوی ځاو په دارنګ وه. پواناکشے دے احمدزئی وزیر احتجاج مشرو نے دا ہم وویل چکا دے پاکستان حکومتی چارواکیو دوی تا دے بجلی خپل حق زر ورنراسا ولی بیا با دوی مجبور وی چھ پہ احتجاج دے خپل خورے نا دے بجلی مٹے او ٹرانسفارمرونا لرے کی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زمونږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
MASHAALRADIO.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال رادیو ته وګورئ. دونکو د پاکستان په سند صوبه کې وسلوالو د پیسو لپاره د خلکو تختول زیات کړی دي. اکثره تختول شوي کسان د خیبر پختونخوا، بلوچستان، د پختون میشتو سیمو دي. دا خلک د کاروبار په لټون د سند بیلابیلو سیمو ته ورځي، چې هلته غله تختوي او بیا یې له کورنۍ د خوشي کولو لپاره پیسې غواړي. د سند حکومت وایي دوی په بیلابیلو عملیاتو کې ګڼ تختول شوي کسان خوشي کړي دي او کوښښ کوي چې دا مسله په بشپړ ډول ختم کړي. نیاز علی خان په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې د هغه یوې ښځې په غږ پیلېږي چې میړه وسلوالو غلو تختولی دی.
دا خدای تعالی عجزانان یو اماله کډی سوالونه کړ دی ډیر په نرواتی ګرځیدل. دا دوه میاشتې زب کور نه مکی راستلې، ما ډوړې دا ورځې کور کې نه ده خړلې. زه خپل خاور به تکر کې ګرځم، زه ګوري باخته په پوجان
دا غږ د خیبر پختونخوا د سوات مدین اوسیدونکو احسان الله د میرمن دی. احسان الله چې دوه میاشتې واته ورځې وړاندې د سند په سکر سیمه کې ډاکوانو تختولې دي او اوسې د را خوشي کولو لپاره د کورنۍ څخه د دیرش لاکه روپو قلنګ یا بتی غوښتنه کوي. دا احسان الله میرمن با چامریز بی بی د جنوري په 19مه مشال ریډیو ته ویلي چې خاون می بیروزګار وو. چا ورته ټلیفون کړی وو چې د سن سکر سمې تراشانو په دندې بدی کړو چې خاون می لاړو نو ډاکوانو و تختولو.
زما خاون دو میاشتې اته ورځې وشولې، خبرې مبرې خالص په کشمیر کې اخیرانه دوه درې خبرې را سکړلې. راغې نه پس بیا موبایل بند شوی دی. زما سره بیا پخوا خبرې نه دي کړې. بیا په درې ورځې د موبایل بند او درې ورځې بعد زما لور بیمار را وینې سوځي. میاشت په میاشت وسیدو ته بیا ما وینه ودا چې مسیدو کې زه ناسته ما بیا رنگو کو لمبر پدری امر اس کولا وشو او کس اردو ویلا زبان اجوڑ لور وسره خبري وکړي. هغه چې زړه کوي ما دیر لاک روپي راوړی احساس کا زمون سره دی بوي زي.
باچ امریز بی بی وای چې خپل کور نه لرو او یو لور می سخت ناروغ ده. ما شومان سحر او ما خام په کور کې جاړي او وای چې پلار بمو کله راځي.
زمون چې دین غریبی ده، اس درک زمون نه لګي. پینځه می جنګی دي، سلور می لکان دي، واړه واړه دي، مزدوري می سوک نشته. اوس می زویر اسکول نه پاتې کو، هغه په واړه کې ګونګړي خرسي او چې سل 200 روپۍ ورځ راوړي په غیس نه کیږي. چا د کور روړی راوړي، چا د کور انګولې راوړي. خپل خپل دی می چې کم دینو غم غریبانان دي. رونه می دې نه شي وس رون می غم مړ دی. او نور زمونږ چیرې نه دسه حل چې دروازې نشته په کور مانی کندر کور کې ناسیو.
باچ امریز بی بی زیاته کړي چې د خاوند در اخلاصون لپاره می په سواد کې پولیسو، فوز مشرانو او نور ټولو ادارو ته وار په وار خواستونه کړي دي، خو هیڅ چاره سره مرسته ونه کړه. او ډاکوان هر ورځ سحر او ماخام راته ټلیفون کوي او د میړه د وجلو غواخونه را کوي. ډاکوانو راته ویډیوګانې هم راستولې دي په کمی کې چې دوی زما خاوند په زنجیرونو شکنجه کړي او وهی ټکوي. بلخوا د سند د سکر پولیسو اس اس پی تنویر احمد تنیو مشال ریډیو ته ویلي چې احسان الله او نورو تختول شوو کسانو د خلاصون لپاره عملیات روان دي او په تیرو لسو ورځو کې د بلوچستان، پښین او خیبر پښتونخوا، وزیرستان و کسان د غلو نه را خلاص کړي دي او په دې عملیاتو کې بیا ځنې غله هم وجلې شوي دي. په سند کې دا یوازې د احسان الله د تختولو پیخه نه ده شوی. په عین وخت کې د خیبر پختونخوا د باجوړ سلارزۍ سره تعلق لرونکي ذاکر الله نومي ځوان هم د سند په سکر کچنو سیمه کې غلو تختولی دی او د هغه د خلاصون لپاره د کورنۍ څخه 1 کروڑ روپۍ قلنګ یا بته غوښتنه کوي. په دې اړه په کراچۍ کې د باجوړ فلاحي ټولنې یو مشر شاه ولي خان د جنوري په 19مه مشال ریډیو ته ویلي
په 15 دسمبر 2022 ذاکر الله ولد لالي ضلع باجوړ تحصیل سلارزۍ سره تعلق دی. ډاکوانو دیتا د نوکری لالچ ور کړو چې مونږ تا ته نوکری درکو، تاسو زی ورته خودلیو چې تاسو راشي. هغه چې هغه زیته ورغلیو دا غزین هغه اغوا کړو. متعلقه اداري چې سومره دی هغه ته مونږ خبر هم ور کړی دی.
بلخوا د سند حکومت وایي چې د سند په سکر، کشمور، کچنو سیمه کې د غلو پر ضد عملیات روان دي او دوی هڅه کوي چې ټول تختولې شوي کسان روغ را خلاص کړي. د سند حکومت ویان مرتضی وهاب د جنوري په 19مه مشال ریډیو ته وویل
چې کاروایی کوي او مه سمته امن دینا حکومت کی بنیادی ذمہ داری اور
دی وای چې مون عملیات کوو او 16 راوستل د حکومت لومړنی ذمہ واری ده. د سند په کچانو سیمه کې د غلو پر ضد وخت په وخت عملیات کیږي. د غلو سره پنختو کې ډیرو پولیسو هم ژوند د لاسه ورکړی دی. تاسو به کتلی وی چې پولیسو ډیر کسان د غلو څخه را خلاص کړي هم دي او دا نور به هم ډیر ژر را خلاص شي. زه هغه کورنوي ته باور ورکوم د چا خپلوان چې غلو تختولی دي چې سن حکومت به په هر مشکل وخت کې د خلکو سره ولاړ وي. په سند کې د خیبر پختونخوا یا د بلوچستان د پختون میشت سیمو د خلکو د تختونې د لومړۍ پیښې نه دي. له دې وړاندې تیر کال د دسمبر په 15مه د سند په کشمور کې د خیبر پختونخوا جنوبي وزیرستان اوسیدونکو یو ترانسپورټر لقمان خان وزیر غلو تختولی وو چې د خلاصون لپاره یې کرونو روپۍ قلنګ غوښتنه کړې وه. هم دا ډول تیر کال د دسمبر په 15مه د سند په کشمور کې د لنډی کوتل اوسیدونکو عمران افریدی غلو تختولی وو او د کورنۍ څخه یې د کرونو روپو قلنګ غوښتنه کړې وه. او بیا د دې پیښو پر ضد په کراچۍ کې ترانسپورټرانو په سند کې د واکمن پیپلز ګوند مشر او د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری کور بلاول هاوس مخې ته احتجاجي پرلت وهلی وو. نو بیا تختولی شوی عمران افریدی او لقمان وزیر پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې د غلو څخه راخلاص کړي وو. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
په افغانستان کې د سړې هوا څپه لا هم نه درېدلې، بلکې چې واورې بارانونه به لږ تر لږه پر څلورش ولایتونو د دې اونۍ تر اخره وورېږي. د دې ورښتونو له امله په تېرو درو اونیو کې لسګونه کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او لسګونه زره څاروي تلف شوي دي. جزئیات زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
دا هوا پیژندنې د ځینو نړیوالو ادارو له اټکل سره سم د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د ورښتونو د ورېدو امکانات شته. د نورو واورو او بارانونو د ورېدو اټکل په داسې وخت کې شوی دی چې د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د وزارت په وینا د تیرو دریو اونیو په ترڅ کې د سړې هوا له امله په افغانستان کې لږ تر لږه 1,600 تنه مړه شوي دي. د بیړنیو پیښو په وړاندې د مبارزې په وزارت کې د اضطراري وضعیت د عملیاتي مرکز رئیس ملا جانان سایق ازادي راډیو ته وویل چې د ورښتونو ترڅنګ د ګاز د لیک کېدو یا اور لګېدو له امله تلفات رامنځته شوي دي.
په سلو ولایتونو کې د باران، واورو او د ګاز له امله تقریبا 1,600 تنه شهیدان شوي په ټول هیواد کې او 22 تنه ټپیان شوي دي. 1,203 کورونه تقریبا په جزئي او کلي توګه تخریب شوي دي او 4,000 زیانمنو کورنیو ته د حوادثو وزارت او موسساتو لخوا کومک رسول شوی دی.
فرانس پریس اژانس د سړې هوا له امله د تلف شویو څارویو شمېره نږدې 80 سره یادوي. د افغانستان په مرکزي سیمو د درنو واورو د ورېدو اټکل کېږي، خو د بیړنیو پیښو په وړاندې د مبارزې د وزارت په وینا ټاکل شوی دی چې په فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، روزګان، پکتیکا، پکتیا او غور کې به بارانونه وي او په دغو ځینو ولایتونو کې به له 500 تر 600 سانتي مترو پورې واوره ووري شي. د افغانستان په ځینو شمالي ولایتونو کې هم د بارانونو د ورېدو اټکل شوی دی. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ ویاندې کارولین ګلاک د جمعې په ورځ په بامیان کې وویل چې سږنی ژمی په افغانستان کې ډیر سخت دی.
دا ژمی په افغانستان کې په تیرو لسو کلونو کې تر بل هر وخت سوړ دی. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 1,600 پورې مړه شوي دي او په لسګونو زره څاروي تلف شوي دي.
اغلی ګلاک له مرستندویو مؤسسو وغوښتل چې له بېوزلو افغانانو سره په دې سره ژمي کې مرستې وکړي. بهرنۍ مرستې وروسته تر دې ټکنۍ شوي دي چې تېره میاشت طالبانو په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز ولګاوه، خو کابل ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې امینه محمد او تر هغه وروسته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې د مشر مارټین ګریفټس له سفرونو وروسته یو شمېر مرستندویو مؤسسو خپل کارونه بیرته پیل کړي دي.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری. ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو ترو لنه تر لسو لا یو لسو تر دو لسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خبريږي. د مشال رادیو په لندو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو په پیښور کې د غرمې دولسمی بجې شوې د خبرونو لنډیز له بشیر ګواخ نه اورو.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری روس ته تللی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې ویل چې بلاول بوټو زرداری به په مسکو کې د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په اقتصادي او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. په اسلام آباد کې د باچا خان ولی خان د ژوند او کار په اړه شوي سیمینار کې سیاستوالو غوښتنه وکړه چې د سیمه ییز امن لپاره د پاکستان خپلې پالیسیانې بدلې کړي. په دې سیمینار کې د مسلم لیگ نون، عوامی نیشنل ګوند، جمعیت علما اسلام، فی، پیپلز پارټی او ځینو نورو ګوندونو مشرانو ګډون کړی و. د خبر پښتونخوا په بنو کې بکخیلو میران اوتمنځي او ډومیل احمدزي قانونو پرون اعلان وکړ چې د وزیرستان ګیس به تر هغې د پاکستان نورو سیمو ته نه پرېږدي تر څو د دوی سیمو ته تی پایپ نه وي غځول شوی. د جنوري په 9 شوې د دې قومونو د جرګې په ګډونوالو کې ملک مستلی خان مشال ریډیو ته وویل چې ګیس د دوی په سیمه کې پیدا شوی نو لومړی حق هم د دوی دی. حکومتي چارواکو ویلي چې دوی کوشش کوي چې د مذاکراتو د لارې د خلکو سره دا مسله حل کړي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان به په راتلونکو زمینی ټاکنو کې د قومي اسمبلۍ پر ټولو 3 چوکیو امیدوار وي. د دې ګوند مرستیال مشر شاه محمود قریشي د جنوري په 9 لاهور کې په یو خبري غونډه کې وویل چې دا پریکړه د ګوند مرکزي کمیټې په غونډه کې شوې ده. د قومي اسمبلۍ دا 3 چوکۍ له هغو نه هوي او څخه دي چې د تیر کال په اپریل کې د تحریک انصاف د استعفا او تر ورکولو وروسته خالي شوې. د افغانستان لپاره د امریکي ځانګړي استازي ټام ویس د جنوري 9 څخه د فروری تر 4 پورې د پاکستان، جرمني او سویټزرلند په سفر دی. د امریکي بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 9 په یو خبر پاڼه کې ویل چې د دې سفرونو مقصد د افغانستان پر حالاتو د بیلابیلو چارواکو او نړیوالو ادارو سره خبرې کول دي.
د مشال ریډیو لند خبرونو سیو بل موضوع د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ له پرون راځي د پاکستان، جرمني او سویټزرلند په سفر وتل دي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي د فبروري 3 د دې سفر پر مهال به ویسټ د یادو هیوادونو له چارواکو د نړیوالو غیر سرکاري خیریه ادارو له مشرانو سره سلا مشورې کوي. خبر پاڼه زیاتوي د نوموړي د سفر مقصد په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر افغان ښځو د محدودیتونو تر لګولو وروسته له افغانانو سره د مرستو لپاره د نړیوالو یو شریک دریض لټول دي. امید زهیرمل رپورت راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن یو خبر پاڼه کې لیکلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازي توماس ویسټ بعد جنوري 9 د فبروري 3 پاکستان، جرمنی او سویس ته سفر وکړي او هلته به په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه د متحده ایالاتو له شریکانو، افغانانو او د بشري مرستو رسوونکو مؤسسو له استازو سره سلا مشورې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کې دا هم لیکل شوی چې د طالبانو وروستیو فرمانونو نړیواله ټولنه له فوق العاده ننګونو سره مخ کړي. په افغان جنو او ښځو د طالبانو وروستیو پرله پسې بندیزونو د امریکا په ګډون نړیواله ټولنه د دې هیواد د راتلونکي په اړه اندېښمنه کړې ده. روانه میاشت کې د ملګرو ملتونو او د اسلامي همکاریو سازمان دوه پلاوو د دې بندیزونو د پای ته رسولو لپاره افغانستان ته سفر وکړ، خو تر اوسه یې له طالب چارواکو سره خبرو اترو کومه پایله نه ده لرلې. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ټام ویسټ به د افغانستان د دې وضعیت په اړه خپل دې سفر کې د یو سیمه ییز او نړیوال غبرګون د رامنځته کولو لپاره کار وکړي. هغه به چې د دې وزارت له قوله د افغان جنو او ښځو حقونو او حیاتي مرستو ته د افغانانو د لاسرسي په برخه کې د ډله ییزې ژمنې څرګندونه وکړي. ویسټ د تیر 2022 کال د دسمبر په لومړیو کې د سیمې په سفر راوتی و او تاجکستان، پاکستان، هند او متحده عربي اماراتو کې له یو شمېر افغان سیاسیونو، پخوانیو چارواکو، طالب مشرانو، د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو ملاتړو او د دې هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان په وضعیت خبرې کړې وي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې په دې اړه څه نه دي لیکل شوي چې آیا د ښاغلي ویسټ په دې سفر کې به د طالبانو له چارواکو سره خبرې شاملې وي او کنه.
موږ خبريال رپورټ د ملګرو ملتونو مرستیالې امینی محمد په افغانستان کې پروانو حالات اندېښنه خولې ده. هغه پر ټوئیټر لیکلي چې په ځانګړي ډول د طالبانو لخوا پر افغان ښځو محدودیتونه د ډېرې اندېښنې وړ دي. نوموړي په وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی و او د ځینو طالب چارواکو سره لیدلی هم و، خو طالبانو پر ښځو د کار او د نجونو پر تعلیم بندیزونه نه دي لرې کړي، بلکې د امینی محمد تر سفر وروسته پر نجونو په شخصي پوهنتونونو کې هم د داخلې پر ازموینې بندیز لګولی دی. تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد وایي د دې هېواد د وګړو د وضعیت لپاره یوه حل لاره د دې سازمان یو مهم لومړیتوب دی. امینه محمد چې په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی و، تېره شپه په یو ټویټ کې ویلي چې له طالب چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه او هم په دې اړه چې که دغه حالت محدودیتونه او بندیزونه دوام وکړي ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. امینه محمد بیا په دې اړه اندېښنې داسې مهال ښیي چې طالبانو د شنبې د ورځې ناوخته د افغانستان خصوصي پوهنتونونو ته د یوه مکتوب په استولو له هغوی غوښتي چې تر بل امر پورې د کانکور په ازموینه کې نجونو ته د ګډون اجازه ورنه کړي. په دې مکتوب کې ویل شوي چې که هر تحصیلي بنسټ له دې امر څخه سرغړونه وکړي ورسره به قانوني چلند وشي. د اسلامي همکاري سازمان د طالبانو دغه پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا ډول اقدامات پر نجونو او ښځو د تعلیم او کار چاپیریال خورا تنګوي. د سازمان تیر ماښام په څو ټویټونو کې له طالبانو غوښتي چې پر دغې نوې پریکړې او پر نورو مخکنیو چې پر نجونو زده کوونکو یې لګولي یو ځل بیا غور وکړي. د اسلامي همکاریو د سازمان په باور له اکاډمیک چاپیریال څخه د نجونو او ښځو څنډې ته کول به ټولنیز او اقتصادي درزونه رامنځته کړي. د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمنشي دفتر هغه پخوانۍ غوښتنه بیا تکرار کړه چې له طالبانو یې پر ښځو او نجونو د کار او زده کړې د بندیزونو د لرې کولو لپاره کړې وه. دغه غوښتنه درې اونۍ مخکې د اسلامي همکاریو سازمان د افغانستان د بشري وضعیت په اړه په یوه غونډه کې کړې او د دې سازمان اجرایوي رئیس د طالبانو له حکومت او د طالبانو له چارواکو غوښتنه کړې وه چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بېرته پرانیزي او هغوی ته د زده کړې د هرې رشتې حق ورکړي. طالبانو په خپلې څه باندې یو نیم کلنې واکمنۍ کې نجونو له شپږم ټولګي پورته له منځنیو او ثانوي زده کړو بې برخې کړي او له کوره بهرې پر ښځو د کار کولو سخت محدودیتونه لګولي دي. طالبانو د تیر کال په دسمبر کې نجونې او ښځې له پوهنتونونو هم راوګرځولې او همدارنګه په غیر دولتي مؤسسو کې ښځې له کار کولو منع کړې. د طالبانو دغه اقدامات د نړیوالو له سختو غبرګونونو سره مخامخ شوي او هغه یو له عمده عواملو ګڼل کیږي چې نړیوال د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني.
زا عمر وزیریم د بنو شمالی وزیرستان او خواوشا سیمونا تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.
د پکتیا انزورګران، خطاطان او نور هنرمندان غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د هنرونو پرمختګ ته پاملرنه ډېره شي. پکتیاوال هنرمندان په ځانګړي ډول هغه کسان چې د انزورګرۍ، نقاشۍ او خطاطۍ په برخو کې کار کوي وایي نه د کار لپاره مناسب ځای لري او نه هم د نوو تجربو او نوښتونو لپاره هڅول کیږي. بل لور ته پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي ځایي اداره هنرمندانو ته پاملرنه کوي او د دې برخې د پرمختیا لپاره به ځینې ځانګړي تشویقي برنامې پلي کړي. د نجیب الله الوخیل رپورټ.
دیارلس کلن کرامت هغه تنکی پکتیاوال زلمی دی چې په خپل لږ عمر کې د خطاطۍ یا منظورګرۍ د هنرونو زده کړې ته مخه کړې ده. نوموړي مشال راډیو ته وویل غواړي د انځورګرۍ د هنر له لارې د نورو ګټورو ټولنیزو پیغامونو په خوا کې د دې هېواد ملي، تاریخي او علمي شخصیتونه نوي نسل ته وروپیژني.
نړیوالې څېرې رسمو ازوي لکه احمد شاه بابا، خوشحال خان خټک، جلال الدین بلخي او ابن سینا دغه نور حکومت ته موږ دا وړاندیز چې د دې وسایل باید پیدا شي لکه بروشونه سو، د دې کاغذ چوکاټونه سو، باید دوی تشویق شي دا سامان.
هنرمندان وایي د ټولنې د فکری جوړونې او هغوی ته د مثبتو پیغامونو د رسولو لپاره د دې هنر پرمختیا ته هر وخت اړتیا موجوده ده، خو په دې برخه کې لازم پوهاوی نه دی شوی. یو بل تر انځورګر نجیب الله ساروان وایي
په لغه سم انځورګر د سینماګر د ټولنې حال کې بیان سی کنه هغه مایو باغه سی دی په مین کې افخید لا سور کړي یا په ځانمن کې د ګملاست لا سور کړي یا د سی نور څه هغه څه سینماګر په ټولنه کې ډیر درددلې وي هغه څه ډیر انځور کوم ډیر خوند راکوي. ډیر مشکلات دغه وي چې موږ د خاص سپانسر یا حمایت کولو والا څوک نه لرو چې موږ حمایه کړي او انځورګران سته چې هغه د اقتصادي مشکلاتو له وجې نسي کولی چې د هنر ته پراختیا ورکړي. هغوی ټول دغه صفات دي یا هنر یې بېخي پرېښی ده.
پکتیاوال هنرمندان په ځانګړي ډول هغه کسان چې د انځورګرۍ، نقاشۍ، خطاطۍ او په نورو برخو کې کار کوي وایي نه د کار لپاره مناسب ځای او مارکیټ لري او نه د نویو نوښتونو د رامنځته کولو لپاره هڅول شوي دي. انځورګر صدیق الله زرمتی وایي
نو مقصد د ډېرو مشکلاتو سره نقاشان او خطاطان او همدې هنري برخو دغه فعالین چې د لاسو ګریوان دي ورسره د خطاطانو اجازه ورکړه چې په دیوالو باندې شعارونه ولیکي.
بلخوا د پکتیا چارواکي وایي د هغو هنري فعالیتونو ملاتړ کوي او د پرمختګ لپاره یې لار هواروي چې افغاني کلتور او دیني ارزښتونو سره برابر وي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس صواب خان اسلامیار وویل
څومره امکانات چې موږ په وسو توان کې ولرو په دې ډګر کې ورسره ملګري یو، وخت په وخت د چې کومې غوښتنې دي وړاندیزونه او غوښتنې موږ د توان په کچه ځواب ورته ویلی دی او په دې برخه کې ورسره ملګري یو او دا د ټولنې لپاره نوښتګر خلک بولو.
سره له دې چې هنرونه په ځانګړي ډول انځورګري، خطاطي، نقاشي او نور په افغانستان کې د پیړیو پیړیو مخې نه لري، خود منظمو برنامو له لارې یې پرمختیا ته لازم کار نه دی شوی. په دې وروستیو کې چې د ماشیني چاپ صنعت وده کړې، د هغو هنرمندانو کارونه کم شوي او یا په ټپه درېدلي دي چې مخکې یې لوحې لیکلې او یا یې انځورونه کاغل او څناڅه ګټه به په لاس ورتله.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې څه وایي؟ د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شاهنواز ترکزی او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
د امریکا نړیوالې پرمختیايي ادارې یو ایس ای ډی په قبایلي سیمو کې د ځوانانو د مسلکي زده کړو یو 15 کلن پروګرام پیل کړی دی. په پروګرام کې د کاروبارونو پیلولو او د کورنۍ اقتصاد ښه کولو په موخه د لارو چارو زده کول شامل دي. د خیبر ځوانان دې پروژې ته خوشاله دي، وایي چې د دوی د روزګار او اقتصاد د ښه والي پروګرامونه باید ډیر شي. فرهاد شینوار معلومات راکوي.
په پیښور کې د امریکایي پرمختیايي ادارې یو ایس ایډ لخوا د جنوري په 9 مشال ریډیو ته رالیږل شوې خبر پاڼه کې لیکل شوې چې دوی په قبایلي ضلعو کې د اقتصاد بیا رغونې او پرمختیايي فعالیت په نوم پروژه شروع کوي. دې پروژې لاندې به قبایلي ځوانانو ته زراعت، لایف سټاک، معدنیات، انفارمیشن ټیکنالوژي، دستکاری، تعلیم، صحت او سیاحت شعبو کې تربیت ورکوي. خبر پاڼه لیکي چې کوم کسان د دې تربیتونو نه فارغ شي او په معیار پوره وي نو هر تن ته به د خپل کاروبار شروع کولو او یا هم د مخکې نه موجود کاروبار ته وده ورکولو لپاره لږ تر لږه 10 لک روپۍ ورکوي. د خیبر ضلع د ځوانانو یوې اتحادیې مشر داود پردی مشال ریډیو ته وایي چې داسې ډول پروژې زموږ ځوانانو پام مثبت سرګرمیو په طرف ګرځولی شي او هنر ورزده کول او بیا کاروبار لپاره روپۍ ورکول به ژوند څوکا لکړي.
کله زموږ په ځوانانو ډېر ښه اثر پرې واسي نو دا شانتي پروجیکټ بیا دا شانتي سکیمونه بیا په هغه کې ځوانان ټرین کول بیا ولې پیسې ورکول بیا په هغه باندې دوی خپل کاروبارونه وړل نو دا ډېر زیات زویم چې یو پازیټیو ساين دي او دا کشن پروګرامونه مخکې وړل دا ډېر زیات ضروری دي او په کار داسې دا چې زموږ ځوانانو له زیاتې موقع ترلاسه کړشی ځکه چې دوی د نورو سیمو په مقابل کې کوکته شي ډیر زیات ورستو پاتې دي.
د خیبر یو بل ځوان انجنیر عدنان شینوار وایي چې کدا سي منسوبه عملی شي نو بیا به په غیر قانوني طریقو باندې د دغه سیمې ځوانان بهر ملکونو ته نه ځي بلکې په خپل وطن کې بعد معاش زری تر لاسه کړي.
خپل معاش او د خپل ځان د خپل کور ضرورت پوره کولو لپاره به بهر ملکونو نه په غیر قانوني طریقې راتله اوس با چې دای کنه د دې منسوبو په نتیجه کې ودوی ته په خپل چمگاوند کې په خپل کور کلی کې د معاش زمينه برابر شي. ضرورت ته د خبرې دی چې کوم دغه شان کومه منسوبه اعلان شوی هغه د خپل قواعدو مطابق سرته ورسی نو دا به ډیره زیاته فائدمنه او ګټوره ثابت شي.
د امریکایي پرمختیايي ادارې یو ایس ایډ د اقتصاد بیا رغونې او پرمختیايي فعالیت په نوم پروژې چارواکي وایي چې دا به 5 کالو منصوبه وی او قبایلی زلوز د کون کی ځوانان او پیغلی د فبروري شپږم پوري خپل درخواستونه په مختلفو رسپانو کې ورکړل شوی آنلاین طریقه باندې جمع کولای شي او د سره سره د دوی په پیښور ټاون دفتر کې لاس په لاس هم جمع کولای شي او په دې تربیت کې برخه اخیستونکو لپاره قومي شناختی کارډ، تعلیمي اسناد او د کوم کاروبار یا هنر اسناد هم جمع کول لازمی دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سایټ، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمې او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
په داسې حال کې چې د پاکستان د ریاستي بانک ذخیرې 3 ارب ډالر ته راپریوتي او په مارکیټ کې د روپۍ قیمت د ډالر په مقابله کې 9.6% راکم شوی. د پاکستان وفاقي حکومت د پارلمان د غړو په ثوابدیدي فنډونو کې 90 ارب روپۍ اضافه کړې ده او سپریم کورټ د ججانو د کورونو د بیا نوي کولو لپاره سپریم کورټ ته 844 میلیونه روپۍ حکومت منظور کړی دی. خو بل خو د هیواد عام ولس له ګرانۍ سر ټکوي. پښتانه دغه پاکستان هغه امدادي پیسې چې په تیر وختونو کې د ترهګرۍ ضد مبارزې او د ولس د خیر ښېګڼې چارو لپاره له غربي هیوادونو ترلاسه کړې وي، هغه خیر چرته لاړې؟ د دې پښتنې ځواب لپاره د شاهین بنیری دا رپورټ.
د یوې سرکاري اعلامیې تر مخه د پاکستان د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار د جنوري په 15مه په اسلام آباد کې د آسیا لپاره د امریکا د خزانې وزارت د مرستیال سکرتر رابرټ کپروت سره لیدلی او د هغه نه له نړیوال مالیاتي صندوق یا IMF څخه د قرضې په ترلاسه کولو کې د مرستې غوښتنه کړې ده. په دغه اړه د اقتصادي چارو پوه او خبریال اکرام هوتی وایي چې یو خو په پاکستان د بهرنیو قرضو بوج ډیر شوی، بل له بهره د سامانونو راوړلو یعنی درآمداتو خرڅې له 15 ارب ډالر ته پورته شوی او درې مده چې د بانډونو د قرض ورکولو لپاره نور قرضونه اخیستي دي.
یو خو چې کوم څوک ایکسپورټ کوي هغه پیسې د ایکسپورټ شوي نو هغه کې ډېرې کمې پیسې پاکستان ته راشي او زیاتې اوس بهر پاتې کېږي، ولې چې خلکو دا کار شروع کړی دی چې پاکستان ته نه ایکسپورټ کوي، جوړی مال او بهر لیږي او بهر هم کمپنیان کو نه کړی دي. او چونکې پاکستان کې چې کم خاندانونه دي هغه ایکسپورټران دي نو هغه نیمه فیملی بهر اوسي، نیم دلته اوسي، نو هغه ته بهر هم پیسې پکار وي، لہٰذا بهر پیسې ساتي هغه پوځ باندې پاکستان کې ضرورت کم اوت راشي. دویمه خبردار چې پاکستان چې کم بهر نه مال لغوړي هغه لیږل شوی دی نو پاکستان نه ډالر بهر ته لاړ شي، ولې چې امپورټ شي دی. دریمه خبردار چې قرضې دومره زیات ختی دي چې اوس په هغه پور کول باندې پاکستان سومانه څنګه بو.
دا په داسې حال کې دا چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ مرکزی حکومت د پارلمان د غړیو په ثوابدیدي پانګو کې 90 بلین ډالر اضافه کړې او د سپریم کورټ د ججانو د کورونو نوي کولو لپاره 844 میلیونه روپۍ منظوري کړې دي. په اسلام آباد کې د اقتصادي پرمختګ د مطالعاتو د مرکز څېړنکار کریم خان وایي چې له بهره راغلي مالی پانګې د پرمختیایي چارو پر ځای په داسې کارونو خرڅ کیږي چې عام ولس ته ګټه نه رسي. نوموړي زیاتوي چې یو خود پاکستان واکداره طبقه ټیکسونه نه ورکوي او بل دا چې ټول سنتونه هم په خپل قبضه کې اخیستي دي.
موږ سره د ورکولو غم نه وي لکه صفه خبردار چې مطلب در په کار دی چې کله لون واخلې هغه پیسې په 10 دینو کې انویسټ کول په کار دي چې هغه ګټه هم کوي، ډېر سرویس هم واپس کوي، نو هغه شی کیږي نه. کوم ډالر چې موږ لکه افغان وار یا کول وار یا واران تر راغلي دي نو هغه ملیټری ایډ وو، هغه چې کوم نه زمونږ په ډیولپمنټ سیکټر کې چې کوم نه نو نه زم شل چې کوم نه ملیټری اسلحه غوښتل یا نیوکلیر ویپن جوړ کړی نو هغه
په عام خلکو باندې دی وجه اثرات نشته.
د اقتصادي چارو یو بل شنون کې ډاکټر غلام سمد وایي چې د اقتصاد د خراب انتظام لکبله د پاکستان اقتصادي ستونزې ډېرې پیچلې شوې دي او باید حکومتي او پوځي ادارې خپل خرڅونه راکم کړي. د نوموړي په وینا په پاکستان کې د شیانو بیې 1.5% ډېرې شوې دي او که دا لړۍ روانه وي نو 30% ته هم پورته کېدی شي چې بوج به په عام ولس پرېوځي.
مونږه د بد مرغه چې کم دی حسم زمون چې کم دی د کیبینټ حجم چې کم دی نو تقریبا 70 چې کم نمبر د جګړې کراس کړی دی کې مونږ سره منسٹرز دی مونږ سره اپ سټیټس دی مونږ سره ایڈوایزرز دی. نو دا جو ډیر هیوج حجم دی مونږ لپاره او دغه چې کم کاست تاسو جو ګورئ دغه چې کم مراحت تاسو ګورئ نو دغه دی یو حجم دی. مونږه جو ډیولپمنٹل پروګرامز چې کم دی نو هغه بالکل نه ختمو. دغه جی بنیادی وجہ هم دادا چې لکه مونږ خپل ووټر د پاره اوس هم دا سوچ کو چې روډ جوړ کم او سړک جوړ کم او نالای جوړ کم پلان کې وکم ډیلی وکم ال دو چې دا ضروری خارونه دي. خدا چې الله چې ستا کله اکنامک گروتھ په ملک کې وي ستا چې کم اکنامک پراسپیکټس چې کم دي دا جی سټیبل وي.
بلخوا حکومت وایي چې د پاکستان د اقتصادي ستونزو د حوالي لپاره حل ځلې کوي او تمه لري چې د آی ایم ایف سره به د قرضو پروګرام په وړاندې لاړ شي. د جنوري 26 نیټه د وفاقي حکومت د کفایت شارې کمیټې سپارښتنه کړې چې له فوزي او انتظامی چارواکو او قاضیانو نه بعد د یو څخه زیات پلاټونه واپس اخلي. د پاکستان د نیوز ورځپاڼې د یو راپور تر مخه کمیټې پریکړه کړې چې د کال 2024 پورې بعد د پارلمان د غړیو په تنخواګانو کې 15% او د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 10% کمی راولي.
د شاهین بنیری رپورٹ موردو په خیبر پختونخوا کې د نفسیات او پوهان وای په ملک کې د موجوده غیر یقیني سیاسي او اقتصادي حالات له وجې په خلکو کې ذهني ناروغۍ زیاتې شوې دي. د دوی په خبره په خیبر پختونخوا کې د ژوند له هر ډګر سره تعلق لرونکي یو کس له څه ناڅه ذهني فشار تر لاندې دي. پوهان خبرداري ورکوي چې سیاسي اړې ګړې او اقتصادي بحران همداسې روان وي نو د ذهني ناروغانو په شمیر کې اضافه کېدای شي. د ګلیاز رپورټ ورپسې مو ستاسو لپاره یو سندره هم ساتلې.
په پاکستان کې د نفسیاتو یوې ټولنې خبرداري ورکړې چې په ملک کې د سیاسي ګډوډۍ او عدم استحکام له وجې د ذهني صحت په مسلو کې اضافه ورځ تر بلې زیاتېږي. پاکستان ایسوسیشن فار کلینیکل سائیکالوجیسټ یا پی ایس پی د جنوري 26 په یو بیان کې ویلي چې د خرابو سماجي حالاتو اثر په ټولنه پرېوځي او دې سره د ذهني صحت په اړه ډېر مسایل مخې ته راځي. پی ای ایس پی ټولنه په 1978 کال کې جوړه شوې او په دې کې د ملک مشهور نفسیاتو ډاکټران او پوهان شامل دي. نن نفسیاتو پوهانو دا خبرداري په 10 کال کې ورکړې چې په ملک کې سیاسي اړې غړې دي. په دې رسو کې په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې اسمبلی ماتې شوې او نگران حکومتونه جوړ شول. د حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف په ټول ملک کې د ګرانۍ پر ضد احتجاجونه کوي. بلخوا د اقتصاد له پلوه ملک معاشي بحران سره مخامخ دي او صنعتکارانو سوداګرو او تاجرانو هم د ګرانۍ پر ضد مظاهره کړې او له حکومت اقتصادي حالت سمولو غوښتنې کړې. د پاکستان د شماریاتو محکمې تېره میاشت په رپور کې ویلي ول چې له نورو وختونو پرتله په هیواد کې ګرانۍ زیاته شوې ده. په پیښور کې د نفسیاتو ناروغۍ ډاکټر خالد مفتي مشال لوتي ویل چې په هیواد کې سیاسي او اقتصادي استحکام سره سره د خلکو ذهني ثبات هم ختم شوی دی او په ځانګړي توګه په خیبر پختونخوا کې د خلکو په ذهني صحت زیات اثر پرېوته دی.
هر شخص چې دی هغه وریډ دی، بزنس مین دی او انډستریالیست دی، ډاکټر، انجینیر، نو دې سره ډېر زیات یو بےچینی اور دې سره ذہنی صحت دونوں خراب شوی دی چې خلکو له پتا نشته چې څه کو خوب ختم خوبونه ختم شوی دی. هر یو سړی کا بیوروکریٹ دی کا دغه دی ټول سلیپنگ پلز باندې دی غواړي، مارکیټ کې دوائی هم نشتا او دونه زیات سٹریس راغلی دی. هغه کسان چې کوم بینکرز دی، هغه کسان چې کوم انڈسٹریلس دی، هغه کسان چې کوم دا مڈل بزنس مین دی اوی بد حال دی کنه ډیر زیات.
ډاکټر خالد مفتی دا هم ویل چې په ملک کې د غربت له وجې هم خلک زیات نفسیاتي ناروغو سره مخامخ دي. نوموړي په خبرو کې په خیبر پختونخوا کې د ځان وژنې پیښو ته په اشاره سره ویل چې له نورو وختونو پرتله د دې شرح په زیاتېدو ده او د دې علت هم موجوده حالاتو سره تړلې دي.
او دوه قسمه سویسایډ، یو سویسایډل آیډیاز هوپلسنس اینڈ هیلپلسنس او بل دا دی چې یو ځل اٹمپټ هم کړی دی، چا ګولې واده دی، چا څه کړی دی، چا چاړه، ناٹ اونلی لیڈیز ایون جینٹس دونوں زیاد شوی دی باندے. خاص طور باندے اگر کہ چترال خلق بڑے راضی زکہ چترال خلق کو خود حد کرے دی اگر خود دیر زیادہ مکنم کول
د چترال انتظامی او پولیس چارواکو تیر کال ویلی ول چې دغلته د خزو د ځان وژنې په پیښو کې په دې وروستو 15 کلونو کې زیاتوالی راغلی دی. ډاکټر خالد مفتی وای په دې لړ کې یو ورکشاپ کوي چې څرنګه د دغه شان پیښو مخنیوي ممکن شي. په خبر کې د درملو کاروبار کوونکی عزیز الله خان مشال نو ویل چې موجوده حالاتو کې زیات خلک د خوب او ذهني تناو کمولو لپاره د ویانې اخلي.
زیاتر عمده کیسټلو په عمل کېږي او بیا چې زیاتر مطلب چا مطلب سب دغه د وجه بیا خوب هم نه لغم نه بیا الپرازولام شو برومازیپام شو بیا د یوس کې خو هغه د شپې لپاره لکه دا عام مطلب چې کوم اولډ ایئر کسان وي کنیا کاروبار نه لغوي نو دی خو بیا مطلب هغه ډاکټر په دغه باندې باندې ډیلی یو دغه کوي خو چې کوم دا نیو جنریشن د دې استعمال بیا ډیر زیات دی کدی خپل غلط استعمال لپاره کنه نو راځي بیا د څه کوم مان خو ډیر زیات دی کنه هر سړی غواړي چست انډکشن او دا مرای مرای نو دا عزت زمارک وغیرہ دا شي نه ډیر زیاده کیږي او پینډال او باقی چې بیا د نور دغه تراشن وز بیا ټول دغه سی سټل پرام دا شي نه یوز کیږي کنه ما ټینشن والے سره دغه سره
پاکستان اسوسیشن فار کلینیکل سائیکالوجیست په بیان کې ویلي دي چې د دوی خبرداري د سیاسي نویت نه بلکې په ټولنه کې د ذهني ناروغیو مخنیوي په پام کې دي. دوی په خبره نور وختونو پرتله سیاسي کشمکش او اختلافات په نتیجه کې په قام کې سماجی تفریق او تقسیم زیات شوی دی. د سیاسي اختلافات له وجې نه یوازې په حقیقي ژوند کې بلکې په ټولنیزو رسنیو د خلکو اړیکې خراب شوی دي. تنظیم په بیان کې د دې تر شا وجوهاتو په اړه ویلي چې خلک سیاسي خیالاتو په اړه سخت دریځ خپل کړي او د بحث مباحثه یا مکالمه امکان پاتې نشي نو دا صورتحال د سیاسي مشرانو د برخود عکاسي کوي. په پیښور کې د نفسیاتو ډاکټر جلیل مشال ویل چې په خوا هم خلکو ذهني ناروغي درلودي خو موجوده غیر یقیني حالاتو له وجې ډیر فشار لاندې دي.
خلکو کې اویرنس پکار دی ځکه زیاتر خلک عموما دا نورمل ګڼي او هغه وایي چېرې داسې بیماری نه ده یا د دې لپاره دغه اویلیبل نه دی لکه سرویس یا چانا هیلپ اخیستل دي لپاره ضروري نه خلک عموما دا داسې ګڼي چېرې دا به زما خپل سوچ فکر دی یا زما دغه دی نو بس خلکو کې دا اویرنس راولي چې خامخا په ټي وي باندې په میډیا باندې په سکولونو کې چې بهي لکه دا خامخا لکه دا بیماری ده او بیماری چې دا زیاده شي نو د وجه نه بیا خامخا نور منډه دې شو جوړې دي شي او د دې لپاره لکه هیلپ او سپورټ اویلیبل دی نو ډېر خلک عموما ځین کې دا لري چې تک سیکرټ سلاټ یا تلاشینو خلک ګول کلی ون توب دی اسره نو چې خلکو ته پته چې وی دا نورمال حالت کې دی شي او تاسو سایکولوژیست هم دی شي خپل فیملی ډاکټر هم دی شي.
د صحت نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او ته 2022 کال په جون میاشت کې په یو راپور کې ویلي ول چې په نړۍ کې نږدې یو عرب خلک له بیلابیلو ذهني ناروغیو سره مخامخ دي. I'm a freak of a soul.
عشقی